سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده ستړي مشي سحر مو په خیر نن د نهه ورځ د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده د سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه تل کو زه ستاسو قربا مجید بابر یم د ټکنیک په برخه کې را سره نو دره همکاري کوي په روانه سلام پختونخوا خبرونه کې به تاسو سره هم خبرې کوو د دې ترڅنګ خبرونه به درته هم ورو سندرې را سره هم شته خو اول خبرونه لومبے د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي سملې کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مګرځي د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي سملې کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي د امریکا د قومي سلامتۍ صلاحکار جک سلیوان وای چې د اوکراین لخوا د کیف د نګری ساحو د توقفونه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته ځای بدلوي اوست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي سملې کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مرګرځوي تیر ورځ د اپریل په څلورمه په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ډی ایم مشر یې ویډیو په خپل ټویټر پاڼه هم خپره کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلماني ټاکنې غواړي خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي ملک میں اس وقت ایک آئینی بحران برپا کر دیا ملکی یو آئینی بحران جوړ کړ شوې ده سپریم کورٹ ته استدادا چې د مرستیال سپیکر رولینګ کله د مګر روي مونږ غواړو چې ټاکنې وشي خو د دې ټاکنو لپاره اساس د هیواد آئین غواړو د آئین پاڼې شلولې شوې دي مونږ غواړو لومبۍ د آئین عزت بحال شي مولانا فضل الرحمن په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د قومي سملې اکثریتي غړو په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد اظهار کړی نو اوس هغه د ملک قانوني وزیر اعظم نه دی د پی ډی ایم مشر زیاته کړې چې د آئین له مخه د پوز مشر او امنیتي ادارې باید هغه سره د وزیر اعظم برخورد پریږدي د اپریل په درېمه د پاکستان په قومي سملې کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانونه وګرځوه چې د مارچ په اتمه د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره وړاندې شوی وو تم واچ پر دغه ورځ به پر دې تحریک رای واچول شي دا قضیه اوس د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه ګټ پرته ده چې اورېدنه به نن په درېمه ورځ هم کیږي د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي سملې کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل په ورځ یو خط استولی دی د آئین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه که د سملې د ماتېدو نه پس درې ورځو پورې وزیر اعظم او د شن مشر په کوم نوم متفق نشو نو بیا به د دواړو خواو لخوا دوه دو نمونه هغه اته کسي د پارلماني کمیټه ته د انتخاب لپاره استول کیږي چې پکې د دواړو خواو سلور غړي وي واکمن ته انصاف ګوند د عمل پس لاغي په یک طرفه ډول پیل کړي چې د اپریل په درېمه په قومي سملې کې د مخالف ګوندونو عدم اعتماد تحریک مرستیال سپیکر رد کړو د پاکستان سرکاري ریډیو د واکمن تحریک انصاف یو مشر او د اطلاعاتو د پخواني وزیر فواد چودري په حواله وایي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي افغان لیواله دي چې زر نجونی په ښوونځو کې وګوري ویسټ نن د اپریل په 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کردي سره هم لیدلي او خبرې سره کړې دي په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځو د تړل کېدو نن 200 ورځې پوره شوې او وروسته خبر دا چې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سلیمان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په 4مه سلیمان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باوري یو چې روس خپل جنګي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي. سلیمان زیاته کړه چې د دې هدف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره کول او مغلوب کول دي. سلیمان خبرداری ورکړی چې سرخار کیف د چاپیریال نه د ځواکونو د راویستو بس روس اوس خپلې هڅې دوه چنده کړي چې د یرغل نه مخکې په سیمه کې د روس پلوه بلتون خواخونه هم زیاته علاقه ونیسي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
مشال ریډیو ته وګي سلام پختونخوا خبرونه وړاندې کوو. تاسو څنګه معلومه ده سلام پختونخوا خبرونه کې په سیمه کې چې سروان دي یا په نړۍ کې سروان دي د هغې په اړه چې کوم تازه معلومات او خبرونه هغه موږ تاسو ته د ژمنې سره سم د خپلو همکارانو له خولې تاسو ته بیانوو. څنګه چې تاسو معلومه ده پاکستان کې سیاسي شخړې زیاتې شوې دي. په هغه هیواد کې سیاسي قضیې اوس عدالت ته هم تللی دي. په دغو ټولو پرمختګونو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان نظر ساتي. هغه را سره همدا اوس د ټلیفون د لارې راغلی دی. طاهر خان ستړي مشي سهار مو په خیر. او که دا راته ووایي چې د قامی سملای د ماتې دونه پس بیا د عدم اعتماد د تحریک ترت کې دونه پس دا قضیه اوس ستر عدالت ته تللی ده. نو ستر عدالت تر دا مهال په دې اړه څه کړي دي او راتلونکي کې بس کوي؟
ډیره مننه بابر صاحب ستاسو. سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. بالکل دا تاسو درست وایي. سپریم کورټ یا ستره محکمه نن یو وار بیا کینی چې کم اپوزیشن مشرانو یو اپیل دایر کړی دی، یو درخواست پیټیشن چې په هغه کې د 3 اپریل باندې د ډیپټی سپیکر لخوا چې اسمبلی وځنډول شوه په عدم اعتماد باندې رائے شماری و نشوه، نو هغه اقدامات یې چیلنج کړي دي. نو 13 ورځ باز شوی و او نن باز بله ورځ ده. او داسې هم یو احتمال امکان شته چې نن یو مختصر آرډر هم جاری شي د دلایل وروسته. خو باره 13 ورځ چې کله سپریم کورټ کې ناست، نو دا پوزیشن چې کوم د پیپلز پارټي بیا فاروق نایک ته قانوني وکیل دی، هغه دلایل شروع کړ. او په هغه دلایلو کې هغه بنیادی نقطه هم دغه وه چې اپوزیشن ته یو وخت نه دی ورکړی شوی چې باس کې برخه والی، او هغه په خپله باندې بیا چیف جسټس عمر عطا بندیال مشر قاضي په دغه وخت کې دا پوښتنه هم کړې وه چې آیا اپوزیشن ته یا چې تحریک پیش کړی هغه ته وخت ورکړی شوی. یو دا نقطه مهمه ده چې په خپله باندې هم چیف جسټس په خپل الفاظو کې وویل چې باید چې مغې ته موقع ورکړی شوی. دویم ګوره کوم چې یو د آرټیکل د پاکستان چې کوم دستور دی د هغې 5م آرټیکل چې دی ماده چې د هغه د اطلاعاتو وزیر هغه وخت چې کله خبرې کولې سمدي شروع شوه د هغې حواله ورکړې وه چې هغه اصل کې بنیادي قانوني ماهرین وایي چې هغه د یو شخص د یو سړي د یو پاکستاني د خپل ملک سره وفاداری په اړه باندې ده. نو 13 ورځ بیا چیف جسټس دا خبره وکړه چې دغه آرټیکل د دغه هغه ته کې نشو د هغې حواله نشو ورکړی دی، او که پرسې ورم کړی شوه حواله نو بیا هم باید چې اسمبلی اجلاس شوی وي.
طاهر خان، که موږ د ولس د خپل اوریدونکو د زیاتې پوهاوي دپاره وایو چې دا مهال دا یو خو دا چې کوم نوټس اخیستی شوی دا سپریم کورټ از خود اخیستی دی چې کله دغه تحریک رد شو. اوس د سپریم کورټ دغه 15 کسیزه جرګګۍ ته کومې بنیادی نقطې د کتنې لپاره پرتې؟
د ټولو نه مهمه دا ده چې کوم ډیپټی سپیکر رای شماره کې برخه هغه اجازه ورنکړه، آیا دته دا اختیار وو چې اسمبلی اوزنډوي او دغه عدم اعتماد چې دی هغه مسترد کړي. دا بنیادی نقطه ده. او دې سره بیا هغه نور اقدامات د هغې نه وروسته لکه د وزیر اعظم لخوا صدر تا د اسمبلی د رنګولو ماتولو دغه ایڈوایس چې دی دغه مشوره چې ده دغه هم چیلنج شوې ده. او بیا ټول اقدامات د سپیکر د ډیپټی سپیکر دغه رنګې د ولسمشر صدر او د وزیر اعظم دا ټول اقدامات چې وروستو بیا د اسمبلی ځنډولو نه شوي وو چې عدم اعتماد باندې رای شمال دا ټول چیلنج شوي دي په سپریم کورټ کې. اوس د ټولو خلکو هغه نظر چې دی او توقع چې دا په سپریم کورټ ده.
اوس لکه سپریم کورټ کنن ستاسو د وینا مطابق یو مختصر حکمنامه جاری کړي نو هغه به په لومړي سر کې د هغه آرټیکل چې د آئین د پنځمه ماده ده او د هغې له مخه د عدم اعتماد تحریک مخه نیول شوې وه په هغې جاری کړي.
زیات امکان هم دغه دی ځکه چې دا د اپوزیشن لخوا چې کم پیټیشن کم درخواست دایر شوی دی په هغه کې بنیادی نقطه هم دا ده. یو خو دغه چې دا چیلنج شوی ده چې اختیار ډیپټی سپیکر سره نو او د اپوزیشن وکیلان دا نقطه کړې ده چې په آئین کې د عدم اعتماد د رای شمارې هغه ډیر واضح دي او بل شي هغه ورځ باندې نشي کېدای. بیا په خپله باندې ریمارکس کې هم چیف جسټس په خپله باندې دا وایي که فرض کې دغه پنځم آرټیکل دا حواله هم ورکړی شوی ده د حکومت لخوا نو بیا هم په کار ده چې بحث شوی وي او دا سپریم کورټ ګوري دا چیف جسټس وایي چې آیا دغه اقدام دا قانوني وو د ته اختیار وو او کنه. دا بنیادی نقطې دي.
صحیح اوریدونکو د آئین پنځمه ماده چې کوم ده دا ملک سره د وفاداری لپاره یو په هر آئین کې یو ماده چې یاره هر انسان هر وګړی دا هیواد اوسیدونکی که په غزمکه موجود وي او که بهر وي هغه به د خپل ملک سره وفاداری. طاهر خان دا خو د عدالت دننه چې نن به د دې اورېدنه کیږي د عدالت نه بهر په خاصه توګه اپوزیشن ګوندونه بیا د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران هغوی څه وایي څه غوښتنې لري څه خبرې کوي
ګوره. اوس چې کوم د اپوزیشن د مشرانو لخوا بیانونه راځي نو یو خو هغه روایتي بیانونه دي چې دا یو غیر قانوني کار شو آئین د خپو د لاندې شو. لیکن اوس دا ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې اوس د اپوزیشن د مشرانو بیانونو کې یو بدلون راغلی دی. مولانا فضل الرحمان چې د مخالف اتحاد پی ډی ایم مشر هم دی هغه تیره ورځ چې کله دلته په خپل ټویټر باندې یا میډیا سره خبرې کړې دي دا غیر نقطه اوس د فوج نه دا غوښتنه ده د سیکیورټي ادارو نه دا غوښتنه ده. فضل الرحمان پرون یو خدا هغې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د ده په نظر اوس وزیر اعظم نه دی او هغه سره دی هغه ډیل نه کوي معاملې د ورسره نه کوي یعنی هغه سرکاري خبر دغه ورسره نه کوي معاملې. او دویم دا چې دا کوم حکومت او وزیر اعظم په خپله دا د بل ملک د سازش خبره کوي چې په دغه عدم اعتماد په شاو نو اوس نه یوازې مولانا فضل الرحمان بلکې تیره ورځ بلاول بوټو هم دا غوښتنه کړې ده اوس د عسکري ادارو نه یعنی د سیکورټي اسټبلیشمنټ نه د استخباري انټلیجنس ادارو نه د فوج نه چې که دغه رنګ یو سازش وي نو باید چې هغه ښکاره شي. او دی دا خبر هم کوي بلاول بوټو دا هم ویلي دي چې د اووم نه تر د ویشتم مارچ پورې چې دا خبره کیږي چې په دغه کې دا پاکستان ته دمکی ورکړی شوې وه او د دې عدم اعتماد څنګه چې وزیر اعظم یا نور وایي چې هغه د هغې خلاف امریکا او هغې په شان باندې امریکا وه نو دوی اوس غوښتنه کوي چې دا شیان د واضح شي چې واقعي دغه سازش شوی دی او که دا سازش شوی وي نو بیا خو دوی وایي چې دا خو یو سیکورټي مسله ده نو په دې دې بیا لکه ټول یا ټولې پارټیانې دغه رنګې پخوانی پارلیمنټ قومي اسمبلی دا دې بیا بریف کړي چې واقعي داسې یو خطر وو که اسې حکومت دا یو بنیاد جوړ کړی دی د خپل اقداماتو لپاره.
طاهر خان په خاصه توګه تاسو د پاکستان جمهوري تحریک د غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمان جي کورو او بیا د بلاول بټو دغسې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف دوی یو خو د وکیلانو په ذریعه په عدالت کې د دې اورېدنې برخه ده خو آیا بهر هم دوی په دې عدالت څه غږ کړی دی څه غوښتنه ترې لري؟
پرون چې کله ټولو مشرانو په ګډه باندې خبري کانفرنس کو شهباز شریف بلاول بټو د نورو پارټیانو چې کوم پکې ممبران د قومي اسمبلی یا مشران ناست دا کې ټولو لکه یو نقطه وده چې اوس ټول خلک عدالت ته ګوري چې عدالت څه فیصله کوي او توقع یې هم دا وه چې د آئین مطابق به یو فیصله راشي. بلکې بلاول بوټو ډېره اهمه خبره وکړه چې دا ښه وخت د عدالت دپاره هم او د نورو ادارو دپاره هم چې په ماضي کې هغې باندې دغه په نظر د بلاول بوټو په الفاظ یو داغ وو د عدالت دپاره هغه د لرې کولو یو ښه موقع ده. یو خو دا ګویه پرون څلورم اپریل په پاکستان کې چې کله دا بحث کېده نو په هغه ورځ باندې د بلاول بټو نیکه ذوالفقار علی بټو هغه پانسی شوی او هغه ته پیپلز پارٹی یا ځنې قانوني ماهرین هغه چې عدالتي کترونه ځکه عدالت ته دغه یو اشاره کوله چې ځان او پخوا خو پورې خو ټول دنیا ته پته تاسو ته پته ده چې عدالتونه خو ځینې وخت کې هغه نظریه ضرورت چې ورته وي هغه په بنیاد باندې خو د فوجي امیرانو هغه ځینې اقدامات هم تایید کړی دی، د هغې اپروول ورکړی دی. نو بهر ټولو غوښتنه دا ده، ځکه دوه غوښتنې یو عدالت ته ده چې عدالت دې یو فیصله وکړي د قانون او د آئین په بنیاد باندې، او دویم ټول لکه وختي مو خبره کوله نو مولانا فضل الرحمان خدا هم ویلي دي چې د عیسائی مشر دې روبلل شي او هغه بریفنګ دې ورکړي چې واقعي ساده شوی دی، او د کرنګ بلاول بټو هم دا خبره کوي چې خارجه وزارت دفاع وزارت
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال لري ته وګي په اسلام آباد کې سروان دي هغه مون لمحه په لمحه غړای په غړای دا غي ټول صورتحال تازه چې سره مونږ ته کیږي تاسو ته وړاندې کوو د همکار ګوهر مسجد هم دخل تکی دي. ګوهر، دا سره پورونه دي چې یو خوا د سیاسي قضیه په عدالت کې دي، نو بل خوا واکمن تحریک انصاف گوند او بیا په تیره تیره د ولسمشر دفتر په دې لړ کې خپل حالې ځلې جاری ساتلې دي. د دغه دفتر نه تازه صورتحال څه ده؟
مننه بشیر صاحب، د چې کوم د مسله را مخکې شوې ده د عدم اعتماد نه پس بیا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی یو خط جاری کړی دی، یو پیغام جاری کړی دی. په هغه کې دا ویلی وو چې وزیر اعظم پاکستان او د اپوزیشن مشر دوی به دواړه په مشورې باندې یو نام خوښ کړي د نگران وزیر اعظم لپاره، او هغه به بیا د درې میاشتو کې چې دننه کم انتخابات خبره کیږي، د ټکنو خبره کیږي، هغه په بنیاد به وشي. خو دا هم خبره پکې کړې وه چې کچرته داسې وي چې دا تر درې ورځو پورې په دې باندې اتفاق ونه شي سره، نو بیا به د اپوزیشن او د حکومتي ګوند مشترکه په اته کسان باندې یو کمیټي جوړیږي، او هغه کمیټي ته به دا اختیار ورکړی دی شي چې د درې میاشتو د نگران وزیر اعظم د پاره دا دوی په یو نام باندې اتفاق وکړي. خو دا خبره واضحه ده چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې دوی په څه نام باندې اتفاق کړی نه دی، نه تر اوسه پورې د اته کسیزه کمیټي تر اوسه پورې جوړه شوې ده، لا مخکې راغلې
ده. ګوهر دا راته وایي چې دا خط وزیر اعظم عمران خان چې اوس تر هغې پورې به کار کوي تر کومه پورې چې نوې نگران وزیر اعظم نه راغلی، نگران کابینه نه راغلی، نو هغه ته دا خط او د حزب اختلاف مشر ته دا خط استول شوی دی، نو د هغوی څه دریځ دی؟
بالکل، په دې اړه باندې وزیر اعظم عمران خان له خپل اړخه د هغې باندې اپوزیشن دا وایي چې زموږ سره مشوره نه ده شوې، دوی ورته نام تجویز کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونو اړخه په دې اړه باندې تر اوسه پورې لکه څنګه طاهر خان صاحب خبره کوله چې اپوزیشن ګوندونه د سپریم کورټ نه غوښتنې کوي او د مختلفو عسکري ادارو نه غوښتنه کوي چې کومه د ډیپټی سپیکر فیصله کړې ده، د دې فیصلې چې تر اوسه نه پورې وضاحت مخکې نشي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني قدم دی، هغې پورې دوی په دې باندې مخکې سګام نه پورته کوي. ما په دې کې یو مهم سیز شاملول غوښتل بابر صاحب، چې نن دا خبره راځي چې الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې په درې میاشتو کې دننه د دوی دپاره انتخابات کول یا ټاکنې کول مشکله خبره ده. دا چې کیږي نو دا به کم از کم په شپږ میاشتو کې دننه کیږي، دا هم یو مهم ډیولپمنټ پکې راغلی دی.
الیکشن کمیشن دا بیان نن ورکړی،
دا بیان نن راغلی دی، او دا ویلی دی چې شپږ میاشتو کې دننه دوی الیکشن کولی شي، په درې میاشتو کې دننه د دوی لپاره انتخابات کونه ناممکنه خبره ده، ځکه چې په تیاری باندې به کم از کم شپږ میاشتې لګي.
ښه، که دا راته ووایي چې د حکومت لخوا کم نوم تجویز شوی دی؟ گوهر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو اوریدونکو گوهر مسیدو او تاسو ته په اسلام آباد کې روان سیاسي حالاتو په اړه باندې تاسو ته تازه معلومات در کول. د معلومات لمخه د پاکستان ولس مشر ډاکټر عارف حلوی یو خط لیږلی دی وزیر اعظم ته د حزب مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف ته چې د اسمبلۍ د ماتېدو نه پس د نگران وزیر اعظم دپاره دا آئینی یو بهیر دی چې هغه پوره کولو دپاره دا ضروری ده چې د نگران وزیر اعظم دپاره د وزیر اعظم او د نگران وزیر اعظم د پاره وزیر اعظم او د حزب اختلاف مشر په یو نوم متفق شي. په دې کې هغوی خبرو کې چې د دې د پاره نوم تجویز شوی دی هغه نوم دغه پوښتنه مونږ کوله چې یاره دغه نوم د چا دی. خو داسې راپورونه دي د پاکستان سرکار ریډیو هم راپورونه ورکړي دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یو مشر او د پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودھری لکھولہ د پاکستان سرکار ریڈیو وای چې واکمن تحریک انصاف ګوند او وزیر اعظم د ستر عدالت پخوانی چیف جسٹس گلزار احمد نوم د نگران وزیر اعظم د پاره تجویز کړي. خو د حزب اختلاف لګوندلو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی او دغه هم د دې خبرونې د سر موضوع ده هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم د وړې دمې نه پس.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د اپریل په درېمه نیټه په قومي اسمبلۍ کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د خپل رولینګ د لارې د وزیر اعظم پر ضد د حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړو. ځینې قانون پوهان وایي چې په داسې کولو سره د اسمبلۍ سپیکر د آئین د ځینو مادونو سرغړونه کړې ده او د حزب اختلاف ګوندونه دریځ لري چې سپیکر د آئین د شپږمې مادې نه د سرغړونې مرتکب شوی دی. خو ځینې قانون پوهان بیا په دې اند دي چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری د عمل د آئین مطابق د پخواني زی واکمن جنرل پرویز مشرف یا جنرل ضیاء الحق پرنګي آئین متفق کړی نه دی. دا اپریل درې منیټې وروسته په پاکستان کې د آئین د آرټیکل پنځم او آرټیکل شپږم په اړه بحثونه راپارېدلي دي. اوس دا قضیه په سپریم کورټ کې ده. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د حزب اختلاف لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد په عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر د رایو ورکولو اجازه ور نه کړو او د خپل رولینګ په کارولو سره یې دا د آئین د پنځمې مادې خلاف وبللو. وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر شا د بهرني سازش خبره کړې وه او په قومي اسمبلۍ کې سپیکر هم د دغې خبرې په بنیاد د عدم اعتماد تحریک رد کړو. اوس د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوری او وزیر اعظم عمران خان د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزي کړې ده. قانون پوهان وایي د آئین آرټیکل پنځم د وطن سره د وفادارۍ په اړه دی او آرټیکل شپږم بیا د هیواد د آئین سره د خیانت کولو په اړه دی. په پیښور کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف اپریدی وایي د هغه په اند د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو د شمیرلو د اجازه نه ورکولو کې د آئین د شپږمې مادې ترڅنګ د بیلابیلو آئینی مادو نه سرغړونه شوې ده او په دې کې د هغه مادې نه هم سرغړونه شوې ده کوم چې په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ده.
دا پنځم آرټیکل خو د ریاست سره د خاورې سره د وطن سره د وفادارۍ یو قسم لا ضمانت دی او د دې دا د دې خلاف ورزي خو هله کېږي چې څوک ښکاره یا د پاکستان خلاف ودرېږي یا د ریاست خلاف بغاوت وکړي یا فوج جوړ کړي یا اعلان وکړي چې زه دا نه منم.
خو بیا پخوانی ډپټي اټارني جنرل او د سپریم کورټ او های کورټ یو مشر وکیل اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د سپیکر لخوا د خپل رولینګ د لاري په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد رد کولو کې د آئین د آرټیکل شپږم نه سرغړونه نه ده شوې.
دی خو آئین چې کوم دی نه سسپینډ کړی دی، دی خو مطلب دا دی چې هغه خپل پروسیجر یې کړی دی. کنه چې کوم کورٹ آف نو کانفیڈنس راغی اسمبلی ته، هغه ویلې چې یاره دا نه جوړېږي، زما دغه د لاندې دا ما خارج کړي ریجیکټ مې کړو. اوس هغه کې به دا دی چې آئین خو ته نه چیړه، کنه آئین خو ته چیړې نه دی، آئین خو په ځای باندې پروت دی. او د هغې نه پس مطلب دا دی چې بس بیا هغه ته وویلې چې بھائی ماته د اختیار رسیدو، او هغه کې دا دی چې 69 د لاندې په یو عدالت ته دی نشي تللی، کالین کرسن مطلب دا چې دا عدالت کې دی چیلنج کولی نشي.
یاد دې وي چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د مسترد کولو د رولینګ وروسته وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي ته د قومي اسمبلی د ماتولو سپارښتنه هم لیږدولې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان خبریدونکو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په هغه هیواد کې د قومي اسمبلۍ کې په هغه غونډه ادارې لیکلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا د عدم اعتماد په وړاندې کړل شوي تحریک پرای شماره لپاره رابلل شوې وه، خو د مرستیال سپیکر قاسم سوري لخوا په یوه حیرانوونکي رولینګ ختمه شوه. د پاکستان ډان ورځپاڼه د دغه عمل په اړه په خپلې ادارې کې لیکي چې د 3 اپریل په ورځ د یو آئینی عمل لاره ونیول شوه او د هغه هیواد او هغه هیواد یې یو آئینی بحران سره مخ کړو. بلخوا د نیوز ورځپاڼې لیکي لی چې په اسمبلی کې د عدم اعتماد د تحریک د مخه نیولو او بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسمبلی د ماتولو عمل د آئین نه سرغړونه ده. نور مهم ټکي داود خټک وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د 4 اپریل په خپل اداریه کې لیکلي چې د اتوار په ورځ د قومي اسمبلی د اجلاس دوران چې کوم حالات رامنځته شول هغه ټول ملک حیران کړي. ډان لیکي د دې تمه هم کېدا ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي ول چې هغه د یقیني ګټې یو پته په لاس کې لري. ډان لیکي د اسمبلی د اجلاس دوران د یو پارلیماني عمل لاره اونیول شو او د سره پاکستان آئینی بحران ته ور داخل شو. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد په مسله اوس په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده. ډان لیکي ځنې حلقې دا رائے لري چې اوس چې تازه انتخابات اعلان شوي دي نو باید حالات همداسې پر مخ تلو ته پریښودل شي، خو بیا پوښتنه دا ده چې څنګه یو غیر آئینی اقدام هم په هغه حالت پریښودل کېدای شي. دی نیوز ورځپاڼې د آئینی بحران تر عنوان لاندې خپل اداریه لیکلي. ورځپاڼه لیکي سچ اوشو د دې تمه کېده خو داسې هم نه ځکه چې ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو، وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو اویل او صدر اسمبلی ماته کړه چې ورسره ملک د یو آئینی بحران سره مخ شو. دی نیوز لیکي چې په دا مسله به اوس سپریم کورټ خپل فیصله ورکوي، خو آئینی او قانوني ماهرین دا وایي چې وزیر اعظم د آئین سرغړونه کړې ده او سچ د اتوار په ورځ مخې ته راغلل د اغې نظیر نه معلومیږي. دی نیوز لیکي په ځای د دې چې وزیر اعظم د عدم اعتماد د تحریک مقابله کړې وي اغه د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه. بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې هم په دغه موضوع اداریه لیکلي چې وایي د اتوار ورځ د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ نه وه. ټریبیون لیکي وزیر اعظم چې په خپل یو لوبغاړی پاتې شوی په کار وچه د عدم اعتماد مقابله یې کړې وي او که د 122 غړو تعداد ورسره پوره نه وي نو په کار وچه حزب اختلاف ته د مخې ته د راتلو موقع ورکړي وي. یاد دی وی چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی وو. د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 122 غړیو مرسته ضروری وي، خو د اتوار په ورځ چې ټاکل شوی وو په دغه تحریک وټونه واچول شي، ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو او وزیر اعظم بیا صدر ته د اسمبلی ماتولو سفارش وکړ چې ورسره یو آئینی خلا رامنځته شوه. دا وخت د پاکستان سپریم کورټ کې په دې ټوله معاملې اوریدنه روانه ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې سیاسي حالات روان دي او د دې کم کم اړخونه دي مونږ ټول اړخونه تاسو لپاره روښانه کوو. دا محل په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو د پخوانی واکمن تحریک انصاف ګوند ترمنځ هغه سیاسي شخړه چې په جلسو جلوسونو احتجاجي مظاهرو لانګ مارچونو بیان بازۍ مبنی وه د تحریک عدم اعتماد وړاندې کولو نه پس تر عدالت ته رسېدلې ده. د دې نه مخکې د دې سیاسي شخړې مرکزي نقطه په هیواد کې ګرانی او خرابې اقتصادي تګلارې یادېدې، خو دا مرکزي نقطه هغه یو خط ګرځېدلی چې وزیر اعظم عمران خان یې پاکستان ته د امریکا لخوا یو ښکاره ګواښ او د هغه هیواد په داخلي سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه بلي. وسیرون کې دا یو مفروضه او رد بدل شوی په امریکا کې د پاکستانی سفیر یو خود سخته تبصره بلي. امریکا هم د امریکا د عمران خان دا تورونه رد کړی دي. نور حال د یو وړې د مینه پس د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ په اتمه په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک وړاندې کولو پس نوموړي تور لګولی چې د دې تحریک تر شا د بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا لاس دی. د دې تور د ثبوت په توګه عمران خان هغه مراسله وړاندې کوي چې د مارچ په اوومه په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید خان د خارجه چارو وزارت ته استولې وه. تر دا مهال د دې مراسلې مکمل جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د اپریل په درېمه خبرې ریال نجم سیټی په خپل ټوټر پانه لیکلی چې دغه مراسله کې رد بدل شوه. نو موړي ویل دي چې دا خط اسد مجید خان د خارجه چارو د وزارت په غوښتن لیکلی دی. د مارچ په 9 په چینل 24 په خپل خبرونه کې نجم سیټی وویل چې دا مراسله د امریکا حکومت او هیڅ امریکایي چارواکي نه دی لیکلی.
په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزارت له لارې رابطه وشوه چې موږ څلور پوښتنې درستو او په ځواب کې خپله تبصره راوستوه. په هغې کې دا یوه پوښتنه هم وه چې که د عمران خان حکومت ختم شي نو د پاکستان لپاره د هغې څه نتیجې کېدای شي.
یو بل خبریال سلیم صافی په خپل ټوټر پانه لیکلی چې د کوم خط ذکر عمران خان کوي هغه کوم امریکایي چارواکی نه، بلکې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر لیکلی دی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د کابینې یو پخوانی وزیر اسد عمر داوه کوي چې دا مراسله یې کتلې ده او د متن په اړه د عمران خان داوه رښتیا ده. د مارچ په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې دا خط د سپریم کورټ چیف جسټس ته ښودلو ته تیار دی.
څرګنده خبره ده چې دا یو حقیقت دی او ما په خپله دا لیدلی دی او زه دا ګواهی هم ورکولای سم چې دا هر څه رښتیا دي. خو که د چا څه شک وي نو وزیر اعظم دا سوچ دی چې د سپریم کورټ ستر قاضي ته هم دا مراسله ښودلی سي.
د 9 مارچ راهیسې حکومت نه په ډاګه کوله چې په دې مراسله کې د کوم هیواد د ډیپلومیټ لخوا پاکستان ته ګواښ ورکړل شوی دی او د دغو ګواښونو نوعیت څه و. خو د قومي سلامتۍ د غونډې او یو څو خبریالانو ته د دې مراسلې د متن په اړه ویل شوي چې په دې کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک او د دې ناکامۍ او کامیابۍ په صورت کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د اغیز ذکر شوی. یو شمیر پخواني او موجوده سفارتکارانو پاکستاني رسنیو او ټلویزیونونو ته ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې سفارتکاران په عمومي توګه دا ډول تبصرې خپلو هیوادونو ته استوي. پخواني سفارتکار آصف دورانی د اپریل په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په سفارتي تعلقاتو کې دا د معمول خبره ده.
پبلک کی دا خبر کړو او دا کار خود د وزارت خارجه وو چې هغه خپل پسه ته باندې دا مسله چې دا د امریکا سره کوي احتجاج وکړه. د کماټک ژبه کې وایي د مارش کول دي د وزارت خارجه په سبب کولای شو مخکې هم شوي دي او خالي امریکا دا نور ملکو سم کولای شو داسې مسله راپېښ.
په دې مراسله کې د دې متنازعه خبرو ذمهوار د امریکا د جنوبي اسیا لپاره د یو چارواکي ډونلډ لو ذکر شوه. دا مهال ډونلډ لو د هند په سفر دی. د اپریل په 3 په هند کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ډونلډ لو هغه سره منسوب شوی خبري رد کړې دي. بلخوا د اپریل په 8 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس هم دا تورونه رد کړي.
موږ په پاکستان کې حالات له نږدې څارو. موږ په پاکستان کې آئینی او قانوني حلو ځلو ته په درنه سترګو ګورو، خو تر کومه حده چې د تورونو خبره ده نو هغه رښتیا نه دي.
د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د یو رولینګ للارې د مخالفو ګوندونو وړاندې کړل شوی د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش وبللو او د هغې لپاره هم دغه خط جواز وګرځولو.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا ودیاله ویلی دی چې په مرکز کې سروان دی یا وشو د هغې په تناظر کې د خیبر پختونخوا حکومت د ختمولو یا د صوبایي اسمبلۍ د ماتولو هیڅ پریکړه نه ده شوې او نه ورته د ګوند مشر ودیرادم په دې اړه څه ویلي دي. دوی وایي په دې اړه له عمران خان سره لیدي کاته هم شوي دي، خو تر دې دمه ورته په دې اړه څه هدایات نه دي ورکړل شوي. بلخوا ودیراله او د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي مشران دعوی لري چې په 1 مارچ د صوبې په 13 ضلعو کې شوي بلدیاتي ټاکنو کې د دوی بریا دا خبره په ډاګه کړی چې د ولس اوس هم په پاکستان تحریک انصاف باور یا اعتماد دی. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان دا راپور و.
په مرکز کې دا وزیر اعظم عمران خان لخوا دا قومي اسمبلی ماتولو پریکړه ورستو دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار هم ده سره دی، خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې او نه ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخلا څه ویلي دي. آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغېز وي او که نه؟ نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لرې کېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي.
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره نو د دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته، ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی سره به گورنر ته ورکوي او گورنر چې دی هغه به خپل آئینی اختیار استعمالوي او بیا به اسمبلی ډیزولو کوي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی.
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي دعوی لري چې د دوی ګوند د دې هر څه باوجود هم په ولس کې د ملک مقبوله ګوند دی او همدغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. پېښور کې خبریال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي.
پاکستان تحریک انصاف د دویم مرحلې لپاره په منظم انداز کې بلدیاتی انتخاباتو ته کوشش رپتا خپل پارٹی چې کوم د ری ارګنایز کړه ده. نو وجه چې کوم ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کو چې د ګرانې دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست وجه وه هغه صرف مقامی نه بلکې بین الاقوامی ده.
د دې هر څه لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو ځله د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره تره ونه کړی. بلخوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د ناهلۍ له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه، ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو کوم چې هغه ومنله او د اپریل په 3 نیټه یې د قومي اسمبلی تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي؟ شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
یار گورگینیا دا مشال ریډیو را نو رکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای LRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پکابل کے تھیں لگے
تس مشال ریڈیو تو گئی. پاکستان کې زیاتره فیس بک او ټویټر اکاؤنٹ لرونکي د قومي اسمبلی په ماتولو د خندا ډک پوسټونه تصویران او ویډیوګان خبروي. ځینې داسې چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري د اپوزیشن ډلو په ضد داسې پوسټونه کوي او د اپوزیشن ډلې بیا د تحریک انصاف ګوند په ضد. خو ځینې داسې خلک چې سیاسي ډلو سره تعلق نه ساتي بس خپل فیسبوک پیج باندې د خندا پوسټ وکړي چې ګنې فالوورز یې زیات شي، هم ځینې ویډیوګانې او پوسټونه کوي. زموږ خبریال شاهنواز ترک دي ځینې ویډیوګانې او پوسټونه راغیستي او دا راپور یې برابر کړی.
د قومي سیملې د ماتېدو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگارنګ د خندا ویډیوګانې، تصویرونه او لیکلي پوسټونه خواره شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګڼې وایي پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابي ده، ولې د اپوزیشن ډلو پلویان وایي ړنګ شوي حکومت تېښته کړي. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چې ګینه روانه وي. کارټون کې جوړ شوی چې ګینه عمران خان داسې د تیښتې په حالت کې درې وړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کوداله نیولې د کرکټ پیچ کې خخه وکټې ډنګې کې وروسته په کوداله میدان کې کړي او یا کندې جوړې کې، او دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چې تلو نو داسې وکړل. تلل مانه چې حکومت ته خطر پیښ شو. د لوبو د میدان د ړنګولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خپره شوی چې په هغه کې هم داسې چې ګینی لکه یو څوک د یو سیس په تمه ورته ملاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه سم لیتا بس شهبا شریف چې کم دینو د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا دې سم لینا راوتو یار دې مې نه نو پاتې شوی. کم شیروانی چوڑے وہ گرمی دا ناچو
د اپریل په درېمه د قومي سیملې د اجلاس په شروع کې ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ، ولی وروسته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسي ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم دوه سوارۍ دوی ته ورغلي. خو د ایاز صادق لخوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا لپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزي کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشهد لري ته د اپریل په څلورمه وویل هاو، خو زیاته یې کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خرابوي. او سره پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی، سیکشن 500 پی پی سی هغه هم پېت لګي. د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جنرلی خبره ده چې خلک هو اټکي ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپي هغه وړاندې کی چې کم کې نه یانه وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوای دا داوه چې ګنې وزیر اعظم یې سیملی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده، او که د اپوزیشن بیا دا داوه چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانون ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لانجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس مو اوریدل کیږي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې په دې سلام پښتونخوا کې مونږ سره د خپل چم گاوند سره تازه خبر شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره په دې ذریعو رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش دو سوا پینزا سفر سفر سلور سوا شل دویش یولس سلیریش دری سوا پینزا سفر سفر سلور سوا شل دویش یولس سلیریش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوا شل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
تاس مشال ریډیو ته غوږی ک تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ نو تاسو کولی شئ چې موږ سره په دغو ذریعو باندې رابطه وکئ اوریدونکو د سلام پښتونخوا دې خبرونه کې تاسو ته موږ سو راپورونه واورول تاسو سره موږ خبرې دپاره هم تیار یو چې که تاسو غواړئ چې په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ نو تاسو د خپل چم ګاونډ حال موږ سره شریکولی شئ خو د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د هیر خان په غږ باندې دا سندره تاسو ته وړاندې کوو راځئ چې دا وګورو
شی
مشال ریډیو ته وګی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو. د خبرونه په دې برخه کې درته جاوید امر خیل کاکړې غاړې وړاندې.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړې غاړې کاوه ما مرا پخلا کاوه ما مرا ور پخلا کاوه ما سفر ژوب جانا پر کوټه سترا دستی د دنیا ګټه زګستی د دنیا ګټه بیتادی ما د نړۍ کنا وای خط بهرا دې شای کنا وای خط بهرا دې شای
مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. یو اوریدونکو ته ورته په خیر راغستلی مشي
ډیر مننه ورور جان د اوس د صد کور مینه پړی کې کی
ها سو خبرې کوي جانان
داوود د صد کور مینه پړی کې کی
ها داوود جان په خیر راغستلی مشي ست تازه روان دي تاسو په سیمه کې ملګریا
تازه خدار روان دي چې دا ډېر اهم خبر هم د جزې تاسو شریکم. او لکه زمون په کلی کې به مسجدونو کو اعلانونه کیږي چې دا کوم ترشوي نظیمه انتخاباتو په دې کې څنګه زمون په کلی کې لنجار غلی و او دې په وجه باندې او بیا حکومت گرفتارې کړي پیاری کټ کړي زمون کلی ول الله عمل ته بجوړوي چې دې لپاره موږ څوک چې دا موږ کلی کې پرونی هم گرفتارې کړي بل پرون هم حکومت کړي. او دا ډېر اهم خبر دی چې په دې باندې د خلک خبر شي چې دینه نور څه شر په سات جوړ نه شي.
ډېر مننه اوریدونکو. داوودیان مرګریا په انتخاباتو کې چې کمی مسلې رامنځته کیږي هغه د جګړو په ذریعه نه حل کیږي. باید هغه د انتخاباتو د کمیشن لخوا چې کوم ټریبیونل جوړیږي دا خپلې قضیې باید هغې ته یوړل شي او هغې کې دا خپلې مسلې په قانون لاره ختم کړل شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډېره مننه آباد شي خوشاله شي اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د نغمې په غږ دا سندره و
خبر راوړه خطر خو زړونه ډکې بس وګه سندره راوړه
مشال ریډیو ته وګي او اوس د خبرونې په دې برخه کې سلام پښتونخوا خبرونې رښتای شي بي دي او شفیق مرید په غږ داسندر اورو راتلونکي خبرګړای کې بزاس تاسو قربا مجید بابر بیا حاضر یم تر هغه پورې د خدای په امانو شفیق مرید پورې
چما